اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یاد من نکوم سلطان سرور لتاسونا و قدرمون اوریدون کو تاسو ته سلام ورنده کوم. د ازادۍ رادیو دی وی بلې خبرونه اوریدو ته خراغلاست. قدر من اوریدون کو د خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروگرام لپاره ځنګړې ده، خو له هغه مخکې لاندې خبری برخه هم لرو او په لاندې خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان د ناامنیو مسله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یاده شوې او اندېښنه پرې ښودل شوې. خو له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله په سلو کې 30 زیاته شوی. پنټاګون په کندهار کې د امریکا پر پوځي اډې د رواني اونۍ برید کم اهمیت بللی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن له ماسکاو سره باثباته اړیکې غواړي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله د وړم کال پرتله په سلو کې 30 زیاته شوې ده. د خبر له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی په یو تازه راپور کې چې پرون د می په دریمه خپور شو ورکړی دی، په خبر کې راغلی دی چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 6300 ټنه تریاک هم تولید شوي. په 2000 کال کې چې په ټول افغانستان کې جګړو زور واخیست او کورونا وایروس هم خلک زیانمن کړل، له 14 ولایتونو څخه په 22 هغو کې د کوکنارو د کرکیلې راپورونه ورکړل شول. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي د افغانستان له 80% ډیر تریاک په هلمند کې چې ګڼې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي تولید شوي. افغان چارواکی وایي د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له کبله خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. د اوبه ولسوال ضیاءالحق نوري دوشنبه ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
په شهر نو کې کورونه تر اوبو لاندې شوي. په کویان، دشتکار، جنګلک، پادامن او جانان کلا کې د خلکو کرکیله ټوله اوبو لاندې کړې. سلګونه کورونه ویجاړ شوي او په کویان سیمه کې سلګونه پسونه اوبو وړي دي.
ولسوال زیاته کړه چې د خلکو د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه دوی ته نه دی رسیدلی. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ویلي له زیانمنو سره د مرستې لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده. اوبه له هرات ښاره 100 کیلومتره لرې ولسوالۍ ده چې له ناامنو سیمو څخه ګڼل کیږي. د امریکا دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډې د روانې اونۍ راکټي برید کم اهمیت بللی. د امریکا پوځ د شنبې په ورځ د می په لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم په کندهار کې پر هغه سیمه بمباري وکړه چې د چارواکو په وینا د حمله ترې شوې وه. د پنټاګون ویان جان کربي پرون په یوه خبري غونډه کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د حملې د پاموړ ځاني او مالی زیان نه دی اړولی. کربي زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ټول هغه امکانات په واک کې لري چې امریکایي سرتیری پرې خوندي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د مولوي رحمدین په نوم د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیره شپه پر ټویټر ولیکل رحمدین چې د لشکرګاه په شاوخوا کې د جګړو مشري کوله په یوه هوایي حمله کې په نښه شوی دی. د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې پرون او وړمه ورځ د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې وشوې. دفاع وزارت دا هم ویلي دي چې هلمند ته استول شوی تازه دمه کومندو ځواکونه طالبان پرمختګ ته نه پریږدي. طالبانو د دې اداو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. له ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونه یو اډه چې امریکایي قراردادیان هم پکې ډیر دي پرون په دریو توغندیو ولګیدله. په دې برید کې د اوختو زیانونو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویان د جسیکا مکنولټي ویلي د لومړنیو راپورونو له مخې پر بلاد هوایي اډې د حملو امریکایان نه دي ژوبل کړي او زیان یې نه دی اړولی. په عراق کې په تیرو دوو ورځو کې دا دوهمه راکټي حمله ده چې پوځي اډې پکې په نښه کیږي. وړ مورز د بغداد هوای ډګر ته نږدې هم لک تر لګه دوه توغندي ولګیدل. په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه د جو بایدن له لوړې پر اورسته موده کې په عراق کې پر هغو اډو چې امریکایي قراردادیان یا پوځیان په کې دی را دي دیرش راکټي یا موټر بم حمله شوي دي. د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو هغه وسلوال چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤل بلل شوی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن له مسکو سره با ثباته اړیکې غوړي. انټونی بلینکن پرون په لندن کې وویل چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ثبات به د کرملن په پالیسیو پورې تړلی وي. ښاغلی بلینکن د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د مخکینۍ ادارې هغه څرګندونې بیا تکرار کړې چې وایي امریکا نه غواړي له روسیې سره اړیکې کړکېچن شي. هغه وویل ولسمشر بایدن له پخوا په ډاګه کړی چې که روسیا په بې پروایۍ سره مخکې ولاړه شي نو امریکا به یې ځواب ورکړي. د واشنگتن او مسکو اړیکې په دې وروستیو کې اوکراین ته د روسیې د ګواښ، د امریکا پر کمپیوټري شبکو د روسیې د سایبري حملو او د اپوزیسیون له بندي مشر الکسی ناوالنی سره د روسیې د چلند په خاطر ترنګلی شوې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو لاندې خبری برخه ته، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل له زیاتې دو سره اندېښنه ښکاره کړې ده. د شورا په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې د ملکی وګړو قاتلان باید محکمه شي او نړیواله ټولنه په دې چاره کې له افغان حکومت سره فعالانه همکاري کوي. د شورا د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر دوامداره هڅو ټینګار کړی. په لوګر کې د جمعې ورځې برید او د هلمند د وروستیو جګړو له کبله د سلګونو کورنیو بې ځایه کېدل هغه څه دي چې ګڼې اندېښنې پرولې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د افغانستان امنیتی وازی او د تاوتریخوالي ډیر لوړې کچې چې د ملکانو مرګ جوړه هم ورسره اوج ته رسیدلې په جدي توګه اندېښمنه کړې ده. د شورا پرون د افغانستان په اړه یو اعلامیه ورکړې او په سر کې د لوګر د تیر جمعې ماخام خنړی برید غندلای دی. د لوګر په مرکز په لالم کې موټر بم برید څلی رښتنه ملکانو وجلاول یو سل لس نوري ټپیان کړل. د غبرید زینو شاهدانو د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز لخوا په یو جوړ شوی مستند کې د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
دا کار ک طالب کړی ک بلچا کړی ک هرې تورست شبکې کړی دا ډیر یو ناروا عمل ده.
جماعتی نه یو درې ملټه مخکې د یو 14 نه وشو. د 14 سره تلفاتم زیات شوی دی، مالی او ځانی زیانونه زیات شوی دي. خار غریب پکې او ډیر ماسیرین پکې شهیدان شوی.
خوش جوان بنه دغه نیمه شورا کښې شهید شوه نه کول د بینونو چې څنګه خوناتي به چی حالت رسېده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې چې دوشنبه ناوخته په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبره کړې راغلي، د دې ډول ناوړه بریدونو عاملین، تنظیمونکي او تمویلونکي باید په سزا ورسول شي. د امنیت شورا غړو هم دا راستنګار کړی چې ټول هیوادونه باید د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د پریکړو لیکونو سره سم له افغان حکومت او اړوندو چارواکو سره په دې برخه کې فعالانه همکاري وکړي. امنیت شورا د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره په کلکو هڅو ټینګار کړی چې په مټې د ملکانو وژنې پای ته ورسیږي. طالبانو په رسمي ډول د لوګر د دغه برید پاړه څه نه دی ویلي، خو په یو بیان کې ادعا کړې چې د جمعې په شپه د لوګر مرکز پولې عالم ته نږدې د افغان ځواکونو په یوې پوستې برید کړی او دولس پولیس او اربکیان یې وژلي. دا یوازې لوګر نه دی چې یوې خونړۍ حملې پکې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولي. تازه په وروستیو دوو ورځو کې د جګړو د زیاتېدو له ویرې په هلمند کې لږ تر لږه 2000 کورنۍ له بیلابیلو سیمو مرکز لښکرګاه ته کډه شوې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته ویل دا کورنۍ د خوراک او څښاک لپاره هیڅ نه لري.
په دې روژه مبارکه کې تقریبا د عیناک د سیمې څخه چې دا سیمه ډېره پر نفوسه سیمه وه، ډېر کورونه پکښې کې وو. جنابي ولسوالۍ مربوط دا ټول خلک راوتلي دي. د دې څخه تقریبا د 1500 یا 1600 شاوخوا کورونه راوتلي. د دې سره تر څنګ د بولان د سیمې څخه، د بشران د سیمې څخه، د سره ګودر د سیمې څخه، د دغو ټولو سیمو څخه چې 601 شاره نمبر شاره مربوط کېږي، د سره ګودر سیمه، د هغو سیمو څخه کورونه راوتلي دي. راغلي دي مرکز لشکرګاه ښار ته د جینو کسانو د پاره لا تر اوسه پورې هم استوګنځای نه دی پیدا شوی چې په موټر کې ځینې کسان ژوند کې. نو خلک د ډېر بد مشکلاتو سره مخ دي په هلمند ولایت.
په هلمند کې تیر کال هم زرګونه کورنۍ د څو اونیو جګړو په سبب لښکرګاه ته کډه شوې. ولایتي چارواکي وایي دوی د وسلوالو طالبانو د تازه بریدونو مخه تر ډېره نیولې او هلمند ته تازه د میزواکونه هم رسیدلي.
په همدې حال کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې چې اوس دولتي ځواکونه نیولې خلک خپل کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. د ارغنداب بې ځایه شوي کورنۍ وایي په جګړو کې کورونه وران شوي، چور شوي او اوس د ژوند کولو لپاره دا کورونه مناسب نه دي. چارواکي هم مني چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د عامه تاسیساتو په ګډون په هرو سلو کورونو کې اویا تخریب شوي.
د شخصو ماینونو د خطر سره سره بې ځای سوي کورنۍ یو ځل بیا خپل مينو تستنیږي. د شاوخوا شپږ میاشتو بې ځای کېدو وروسته د ارغنداب ولسوالۍ دغه کورنۍ سره د دې چې د شخصو ماینونو خطر احساسوي، خو د کورونو د سامانونو د ورکېدو او د باغونو د وچېدو ویری مجبور کړي چې د حکومت د خبرداري سره سره خپل کورونه تستانه سي. د ارغنداب د بابورو سیمه اوسیدونکو سلطان شاه په جګړه کې د خپل وړاندسوي کور په لور قدمونه اخلي. هغه د تیرو شپږ میاشتو بې ځای کېدو وروسته هر لحظه خپل کور ته د ستنېدو شېبې شمیرلې. د سلطان شاه نه یوازې کور له خاورو سره خاورې سوی، بلکې بسترې، دروازې او د ژورو څاګانو سولري هندارې او بېشې هم وړل سوي.
کورونه چور سوي دي، خلکو دا وړ سوي دي، کور پچانې، غالۍ، تکان، پرشونه، پرشونه، شین زبېټلې هندارې
د ارغنداب په شپږ میاشتنۍ جګړه کې نه یوازې د خلکو کورونه ویجاړ شوي، بلکې سړکونه، پلونه، پلچکونه، ویالې، باغونه، ښوونځي او جماعتونه هم ویجاړ شوي. د تابین د سیمې اوسیدونکي عطا محمد وایي خلک په ډېر سخت حالت کې تګ راتګ کوي ځکه لارې او پلونه ویجاړ شوي.
اول دغه پل دی دا وسط سولې چې ځنانې را روانې وي، په دا لارې باندې ډېر تکلیف ورورسېدی، په ډېر تکلیف باندې دلته راځي او د پلان په چکاف تسبینې چې بخې ډېر تاوانونه رسېدلي. اول زما دوه درې سوه درخت انار په مرمۍ راتل، دغه وختې دي په شپږ میاشتو وکړې
د عطا محمد په وینا اوس هم په دغه ولسوالۍ کې د ماینونو خطرونه سته او خلک نس کولای خپل کورونه او باغونه ته په ډاډه زړه ولاړ سي.
اکثره کورونه ماینونه دي، ځینې حکومت پکړي دي، ځینې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي، له منځه تللي دي کورونه. ستونزې خو هم دغه ستونزې پیښ کړې چې اوس د یو کلي څخه بل کلي ته نه شي تللی، موټر پر ډېر لار باندې نه شي تللی، چې کوي موټر نه وي سره چا موټر دا نه شي تللی پر ډېر لار باندې.
بلخوا د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولی که څه هم د ملکی خلکو د کورونو د سامانونو د چور او ورکېدو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د دې ولسوالۍ د عامه تاسیساتو په شمول په هر سلو کورونو کې اویا تخریب شوي.
من بیا ځایونه تخریب شوي دي، هغه د لوی لارې غټ پلونه چې تاسې په خبر شوي یاست، ترکاري باغ او تابین پلونه ویجاړ دي، د سپادې نه دي او نور هغه په کلو وطنو کې دننه پلچکان ټوله په ټاو دي. تقریبا په زیات یادات پلچکونه مو خراب شوي دي، کورونه نړېدلي دي، د خلکو مثلا د باوړیو هندارې ماتې شوي دي په جنګ کې.
ولسوال زیاتوي چې شخصي ماینونه لا هم په بشپړه توګه نه دي شنډ شوي. د نوموړي په وینا د ماین پاکۍ د انجینري ټیمونه هر ورځ په لسکونه ماینونه لزمو کراباسي او شنډوي تر څو بیا ځای شوي خلک له خطر پرته خپل کورونه تستانه سي.
خلکو مرته شکایتونه کړي دي چې ساحه کې ماینونه دي او پلچکان لیدلي دي، خو بیا هم دولت توجه زیاته ورته، ماین پاکان او د انجینري ټیمونه په ساحه کې روزانه په زیات تعداد ماینونه راباسي، کوشش کوي چې سهار ژر پاک کړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل کور ته لاړ شي.
ارغنداب ته ستنېدونکي خلک لا هم هر ورځ د شخصو ماینونو په چاودنو کې قرباني کیږي. د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو درو اونیو کې شاوخوا شپېته مړي او نوي ټپیان وړل شوي چې ډېری یې د ارغنداب په ماین چاودنو کې مړه او ټپیان شوي. تر دې مخکې د کندهار امنیه قوماندانۍ په دغه ولسوالۍ کې په لومړیو دوو اونیو کې د 15,000 ماینونو د کشف او شنډولو خبر ورکړی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته نه تا.
برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د امریکایي جنرال مارک میلی له قوله راغلی چې وایي له بهرنیو ځواکونو وتلو سره شای افغان حکومت د طالبانو پر وړاندې له بدې نتیجې سره مخامخ سي. مارک میلی د یک شنبه په ورځ وویل چې افغان پوز او پولیس په ښه توګه مجهز او روزل سوي دي او په ښه توګه د دوی مشري کوي. خو له دې خبرې ډډه وکړه چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو لملاتړ پرته د سخت ترېدو پر وړاندې د درېدو بشپړ چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ځواکونه کولای سي خپل خاوره او افغانان خوندي وساتي او دې کار ته چمتو دي. د دې شورا وایند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وړتیاو سره سره له خپلې جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی په خپله کوي. دا هغه څه دي چې جنرال مارک میلی هم په یو ډول په خپلو خبرو کې یاد کړل. د ویل چې په دې وروستیو کلونو کې افغان ځواکونو پر امریکایي او نړیوالو نظامي سلاکارانو په ډیره لږ اتکا سره عملیات پر مخ وړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یک شنبه په ورځ د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د کلیزې پر مهال په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډله په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا د هڅو په نتیجه کې تر ډیره له پښو غورځول سوې ده. ګارډین په دې مقاله کې یادونه کوي چې د تروریزم پر وړاندې پر دغو ټولو هڅو سربیره طالبانو په پاکستان کې له خوندي ځایونو په ګټه پورته کولو سره وکړای سول چې بیرته سره یو ځای سي. گیټ سٹون انسټیټیوټ خبرونه هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د جو بایدن هغه پریکړه چې پرته له قید او شرطه له افغانستان امریکایي ځواکونه باسي د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي ته خطر پېښولای شي. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې په 2001 کال کې کڅه هم جو بایدن نړیوال ځواکونه افغانستان ته نه ولېږلي، خو د هغه مهال د دې اقدام ملاتړ کړی وو. وروسته په مقاله کې د جو بایدن له قوله راغلي تاریخ په پرموج سخت قضاوت وکړي که موږ د یو آزاد افغانستان هیله یوازې لدې کبل مړه کېدو ته پرېږدو چې موږ تر پایه ونه درېدو. مقاله لیکي یوازې تاریخ نه بلکې ټول امریکایي متحدان، دشمنان او نړیوال سیالان به د بایدن پر دې اقدام قضاوت وکړي. لیکوال لیکي د امریکا متحدانو چې په افغانستان کې نظامی او اقتصادي پانګونې کړي واک ته د طالبانو له یو ځل بیا رسېدو او وینو تویدو اندېښنه لري. گیټ سٹون انسټیټیوټ پرونی په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان یوازې پرشودل په داسې حال کې د ډیرو هیوادونو په یاد پاتوي چې د امریکا او استبدادي رژیمونو ترمنځ به انتخاب کوي. مقاله د سعودي عربستان یادونه کوي چې پوهیږي د بایدن اداره به د ایران پر وړاندې د دوی ملاتړ ونه کړي.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
ده آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. ده دیونه په خبرونه کې ډاکټر محب الله زغم د خوانځي او د نوی نصاب په اړه ته غږیږي.
د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي، همدارنګ د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي.
په هان رازقي نړیوال راته وایي چې ولې د هنر او فرهنګ په مختلفو ساحو کې کار کړی.
ټول عمر ما په تبدیلی تیر کړی دی. دغه تبدیلی او تبدیلی دا د دې باید شوی دا چې زه په دغه رشته کې ځم ورسوم.
لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې دا ونی فرهنګي خبرونه لرو.
د
د کابل خار لویدیت څنډه کې د کتاب نندرتون جوړ شو چې لا زره کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شول. دا نندرتون چې د جمعې په ورځ پایل او تر سه شنبه ورځې پورې دوام وکړ، د کتاب مینوالو له ارکلی سره مخ شو. د دې نندرتون تنظیمونکي او د کتاب خار د فرهنګي مرکز مسول شاید فروش ازادي راډیو ته ویل، په دې نندرتون کې د مرکز اتخ پرندویانو لا زره کتابونه چې د ادبیاتو، ارواپوهنې، ټولنپوهنې او د خځو او ماشومانو کتابونه پکې شامل وو نندارې ته ایښي وو. د نوموړي په خبره دا نندارتون د سولې د کتاب په نوم چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او سولې ملاتړ و جوړ شوی وو. ښاغلی فروش همداراز ویل د نندارتون هره ورځ یې له یوه اصل نه ملاتړ ته ځانګړې کړې وه، چې د نندارتون لومړۍ ورځ یې د بشر حقونو، دویمه ورځ یې د بیان ازادي، دریم ورځ د ښځو د حقونو او وروستۍ ورځ د هیواد د امنیتی او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو په نومونو کړي وي. شاید فروش ویل سره له دې چې امنیتي ګواښونه شته، خو دا ګواښونه نشي کولای چې د خلکو غږ زندۍ کړي. په غزنی کې د آلوګل کلنۍ ادبي جشن ونمانځل شو. دا د بی جشن چې د یکشنبه په ورځ د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې جوړ شوی وو، غزنی میشتو فرهنګیانو پکې ګډون کړی وو. د الګول ادبی جشن په پایل کې د غزنی مرستیال ولی ډاکټر امین مبالغ ویل د څلوېخت کلنې جګړې له وجې فرهنګ ته توجه نه ده شوې، خو له دې وروسته باید د مسلې ته جدي پام وشي. ورپسې شاعرانو خپل شعرونه واورول چې ګډونوالو په چکچکو بدرګه کړل. د یادونې وړ ده چې الګول ادبی جشن لومړی ځل په 1990 کال په غزنی کې جوړ شو چې سا کال د نمانځلو څلورم کال دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کتاب نړیوالې ورځې په مناسبت د څلورو ځوانو لیکوالو فرهنګي کارونه وستایل. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویل د ټولنې وده په کتاب او مطالعې پورې تړلې ده، خو په افغانستان کې د کتاب لوستلو فرهنګ پیکا دی، نو ځکه باید ځوانان وڅول شي چې مطالعې ته مخه کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هغه ځوانان ستایي چې کتابونه لیکي او د فکر په تولید کې برخه اخلي. د کتاب ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په پای کې سامیا رامش، ریحان رها، سید شینواری او دستگیر فرهود ته د تندیس په ورکولو سره د هغوی فرهنګي هڅې وستایل شوې.
په تیرو څو کلونو کې دا څویم ځل دی چې د ښوونځي او د نصاب کتابونه بدلیږي. اوس د پوهنې وزارت په یو بل نوي نصاب کار کوي چې لا یې کارونه نه دي بشپړ شوي. د نصاب په کتابونو دا نیوه کډیره کیږي چې نیمګړتیاوې پکې ډیرې او د اوس وخت له غوښتنو سره برابر نه دي، خو د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي په نوي نصاب کې یې دا ستونزې نه وي. د نوي نصاب د کتابونو په اړه مو د پوهنې وزارت د نصاب د کتابونو له یو لیکوال ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اسغم صاحب ک لمړی اداره ته وای چې په نوی نصاب کله کار پیل شوی؟
سلامونه. په نوی نصاب باندې تقریبا له 3 کلونو راهیسې کار روان دی، چې په دې ترڅ کې لمړی د نوی تعلیمی نصاب لپاره فریم ورک یا چوکاټ جوړ شو، بیا تر هغه وروسته د هر مضمون لپاره مفردات جوړ شول په تیر کال کې، او سخ کال د هر مضمون لپاره د کتابونو د تالیف کار شروع شوی دی. نو دغه پروسه چې د لومړی نه تر 12 صنف پورې رانغاړي، چې له اول نه تر دریم صنف پورې کتابونه تکمیل شوی دي او چاپ شوی دي، او پلان خدا سي و چې په همدې تعلیمی کال کې چې روان دی په ډیرو مکتبونو کې به دا نوي کتابونه توزیع کیږي او تدریسیږي، او له څلورم نه تر شپږم صنف پورې کتابونه هم تالیف شوي دي، خو اوس یې یوازې مسودې برابرې شوي دي. بیا کتنه غواړي او سمونه غواړي چې بیا فاینل شي او چاپ ته تیار شي.
مننه. په دې اړه هم معلومات راکړئ چې څومره کسان د نصاب برخه کې کار کوي؟
د نوی تعلیمی نصاب په برخه کې داسې دقیق ارقام راته نه دي معلوم، خو ممکن د 150
تنو په شاوخوا کې کسان کار کوي.
زغم صاحب په تیر څو کلونو کې هم نصابونه بدل را بدل شول، ستاسو په نظر په تیر نصابونو کې ستونزه څه وه، یعنی کومې نیمګړتیاوې سبب شوه چې د پوهنې وزارت بیا مجبور کړ چې هغوی په یو بل نوې نصاب باندې کار وکړي؟
په زاړه نصاب کې څو مهمې ستونزې وې. یو مهم ستونزې دا وه چې د شاګردانو له عمر، ذهني ودې، عاطفي ودې او بدني ودې سره یې سمون نه درلود تر ډیره حده پورې. بل هم ستونزې دا وه چې تر ډیره بریده معلومات محوره یا پرپوه متمرکز نصاب وو چې په هر مضمون کې د معلوماتو برخه ډیره وه خو فعالیتونه پکې کم وو، او دغه معلومات څو د شاګردانو له عملي ژوند سره چندانې تړاو نه درلود. بله مهمه ستونزه دا وه چې پرنسپ کې عمدتا د معلوم محوره نصاب وو، د ژوند قابلیتونه او د مضمون قابلیتونه په کافي اندازه شاګردانو کې واده نه کوله. پر دې سربیره بل ستونزه دا وه چې هم ژبنی غلطۍ پکې ډېرې وې، هم محتوایی تېروتنې پکې ډېرې وې، معلومات دقیق او کره نه وو، حتی تعریفونه، هغه عام تعریفونه چې دي د مختلفو مضمونونو د مفاهیمو هغه سم نه وو، د کتابونو ژبه نه د ماشوم په سویه وه او نه د علمي نثر په معیارونو برابر وو. نو دغه ستونزې وې چې دولت او د پوهنې وزارت مجبور شو چې نصاب نوی کړي. البته په هر هیواد کې د نصاب د نوی کولو پروسه دایمي چاره ده، ځکه چې د وخت په تیریدو سره د ټولنې او د حکومتونو اړتیاوې او غوښتنې بدلیږي، او ورسره په مختلفو علمونو کې نوي اکتشافات کېږي، نوي څېړنې کېږي، او د ښوونې او روزنې په برخه کې هم نوي میتودونه را برسره کېږي. نو په دې خاطر د نصاب ریفورم او اصلاح دا دوامداره پروسه ده چې په هر ملک کې هر درې کاله یا تر دې کم یا زیات کاله وروسته نصابونه نوي کېږي.
زغم صاحب، تاسو د پخواني نصاب نیمګړتیاو ته اشاره وکړه، خو دغه نوی نصاب څومره له پخواني نصاب سره توپیر لري؟ یعنی کومې ځانګړتیاوې په دې نصاب کې شته چې د نصاب په پخوانیو کتابونو کې هغه نه وي؟
په نوی نصاب کې هم د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې او هم د مفرداتو په برابرولو کې د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي. همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي چې له ملي متخصصانو او د نصاب له رسمي غړو سره په ګډه کار شوی دی. او یو مهمه خبره ده چې نوی نصاب قابلیت محور یا کمپټنسي بیسد نصاب دی. معنی دا ده چې په پخوانی نصاب کې یوازې د شاګردانو پر معلوماتو تمرکز کېده چې شاګردان معلومات حفظ کې خلاص، خو اوس هر مضمون هم د خپل مضمون قابلیتونه پالي، هم د ژوند قابلیتونه. چې په مضمونی قابلیتونو کې څو برخې دي، اوله پوهه ده چې شاګرد د یو شي په باره کې پوهه حاصلوي، بل مهارت دی چې د همدې پوهې د عملي کولو لارې چارې او مهارتونه حاصلوي، او بل د ذهنیت برخه یا د اتیتود برخه ده چې کله چې یو څوک معلومات حاصلوي د عملي کولو چل یې هم زده کوي، دغه ذهنیت هم باید ورسره وي چې اوس همدغه څه په عملي ژوند کې وکاروي. مثلا یو ساده مثال به درته ووایم چې شاګردان فرضاً د چاپیریال په برخه کې دا معلومات ترلاسه کوي چې لوګي، خصوصاً د سکرو لوګي، دا هوا ککړوي، او هوا چې ککړه شي هم تنفسي او جلدي او نورې ناروغۍ انسانانو ته پیدا کوي، دا هم ونو بوټو ته ضرر رسوي، هم کله چې دغه لوګي هوا ته پورته کیږي له باران سره ګډیږي، باران تیزابه کیږي، دغه باران به هم ونو بوټو ته تاوان کوي، هم اوبژویو ته هغه ژویو ته هغه نباتاتو ته چې په اوبو کې او سمندرونو کې اوسیږي هغوی ته تاوان کوي. ښه دا یې پوه شوه. اوس د هوا د ککړتیا د مخنیوي ځینې مهارتونه زده کوي، مثلا دا چې که د بخاریو په دودرو کې فلټر ولګوي د لوګیو ډیره برخه تصفیه کیږي او هوا نه ککړیږي. دای مهارت شو. او اوس چې دی دا پوه هم لري، مهارت هم لري چې څنګه یې وکاروي. اوس دوی باید دغه ذهنیت پیدا کړي، دغه اخلاقي رسالت په ځان ومني چې کله جمع کیږي بخاری ږدي ورشي او فلټر هم واخلي په بخاری ولګوي چې هوا ککړه نه کړي. نو دا د نوي نصاب ځانګړنې دي.
زغم صاحب، که د نوي نصاب په اړه راته ووایئ چې څومره د بهرنیو نصابونو له تجربو استفاده پکې شوې؟
البته په هر مضمون کې د هر مضمون لپاره چې مفردات جوړ شوي دي د مختلفو هیوادونو هم د نړۍ د پرمختللو ملکونو چې په ښوونه او روزنه کې نوم لري لکه استرالیا، نیوزیلاند، کاناډا، امریکا، فنلاند او دغسې ځینې نور پرمختللي ملکونه دي، د دوی نصابونه کتل شوي دي او استفاده ورنه شوې ده. هم د اسلامي هیوادونو لکه د سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو، د پاکستان، ایران، اندونیزیا او همدارنګه د سیمې د هیوادونو لکه د هند، د بوتان، نیپال او مصر، دغسې د ځینو نورو هیوادونو مفردات او درسي کتابونه ټول کتل شوي دي او هڅه شوې ده چې له دې ټولو څخه هغه مثبت او ښه ټکي راواخیستل شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه دا کوم چې کله به د نوي نصاب کار پای ته ورسیږي، یعنی دغه کتابونه چې اوس تاسې کار ورباندې کوئ دا به کله د ښوونځیو د زده کوونکو لاس ته ورسیږي؟
د پوهنې وزارت د پلان له مخې باید د 14 کال تر پایه پورې، تر 12 ټولګي پورې کتابونه تکمیل شي او په 14 کال کې دا په ازمیختي ډول په ځینو مکتبونو کې تطبیق شي او بیا یې ستونزې او نیمګړتیاوې وکتل شي او اصلاحات پکې راشي چې د 2022 کال لپاره بیا په ټولو ښوونځیو کې تطبیق شي. اوسنی پلان خو همدا دی او دا چې سیاسي وضعیت څنګه کېږي او کوم بدلونونه پکې راځي دا جلا خبره ده.
غزنی چې یو وخت به په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یو ناامن ځای بدل شوی. د غزنی اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالي نه ورځي او دا دود مخ په ورکېدو دی. نور حال په راپور کې.
بنګړیوالي بنګړیوالې چې یو وخت به یې په غزنی کې پر ښځو بنګړي خرڅول خوشاله ولې به یې او تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوالې نه په ښځو بنګړي خرڅوي، نه یې خوشالوي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړیوالې د دوی کورنو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریمه د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخکې بنګړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
اوس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سي به راتللې، د کلي ښځې به ورته راتللې، ټولو به بنګړې اچولو، خو اوس د جنګو له امله به غزنی ته نه راځي.
مریم وای بنګړیوالی به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکی به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو ترڅنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپل دې شاهدانو چې کله به بنګړیوالی راتلی، دوی به یوازې بنګړی نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال مو چورتای فال بینی ورتوي، دا به هم کتل چې دې مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي ټوکی به له اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګړو د پلور ترڅنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
پوهان استاد رازقي نړیوال د فرهنګ او ادب په مختلفو ساحو کې کار کړی، شاعري کړي، لنډې کیسې او طنزونه یې لیکلي، د لرغون پوهنې اړوند کتابونه یې لیکلي، خبریالي یې کړي، خو خلاصه دا چې په ډېرو برخو کې یې لیکل کړي. موږ ورسره مرکه کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو. نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي. د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود وو، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکروریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستی ده، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه به تحریک کېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د ننګرهار ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب د خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. د هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه اهل د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم، په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم. مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات دي کړي دي، په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وویل چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ورپسې راشي. مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهنوالۍ او پوهندۍ رتبې مې درته د اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتیکاب وي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو ما، نشرات یې ټول ماته مفت طلا کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ چې باستان شر د کوشانیان بین المللي مرکز کې زه علمی منشی وم، نو بنا اند باستان شناسی ته مې هم لا وتړل او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټوپ همدغه باستان شناسی کی په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه 1350 تنه زیات اثر دي او چاپ شوی چې د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې لږه د 500 په حدود کې زما چاپ شوی د ترجمو په حدود کې د اهتمام په حدود کې چاپ شوی دي.
استاد که د خپل اثر نمونه را تواخلې دا چې په کومو برخو کې لیکل شوی دي.
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د 40 نه شي چې هغه د یو ډیکر خاصیت لري او هغه د زامنو نمونه څه چې د سړی نمونه دي نو په دغه حساب د تزوبه ما زما د خپل کتابونو نمونه چې زه تواخلم نو ډیر زیات دي ستاسو وخم نیول کیږي نو فکر کوم نو زمینی سړي معمولا په لکه چې ویل چې مثلا په غزل کې په داستان کې ملي کې داستاني د هم لرمه مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه ده چاپ شوی هغه دغه دي مثلا د مثال په توګه باستان شناسوي کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جوړو کې معرفي کړي دي چې دا هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې کې معرفي کړي دي او په مستقل ډول مې دا مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ور پسې راتلی شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې فاتحې او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپل د سر علاقه منځ ډیره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی ما نو په دغه مې هم ما ډیر کار کړی خاص کری کې هم مثلا کتابونه لرم چې لاغې نه ډیر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې دا غیر لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او زر دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخه هم راونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمکنو لپاره اثار لرمه ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کیدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نور خواو ته تللی یې
دا پخپل هغه پښتنه چې باید هغه څوک چې زما سره وګوري باید دا پښتنه زما نه وکړي ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه دا ده چې تمرکز په یو دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي خو ما زه ته اړ وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی دغه تبدیلۍ او دا تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم همسه دا تبدیلی دي وای د مثال په توګه زما د ډاکټرې سره څو د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی ما زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګاز دي زما د ټیپ سره څه مګر زه شرایط ته چې راوستم چې پنځشیر ته جزایی ورکړه دی وای څه وخت کماندو ته دی وای څه وخت کماندو ته ګرځې ته ورکړه زه تللی نه یم به سره ګرځېدل مجبوري ما په ټیپ کې به تحقیق کړی دی که نه په نورو رشتو کې هم داسې مثلا کتابدار شوی یم حربي پوهنتون کې شاپور احمد دی خدای وکړي چې کتابدار امیر شو ما خو کتابخانه نه وس یو ګودام ما په کتابدارۍ کې هم یو رساله ولیکله یعنې زما ژوند دې ته زه مجبوره کوم چې زه څه ولیکم نو زه ژوند رول مثلا سانسوري نظامي چې په افغانستان کې زه په صراحت سره ته ویلی شم چې هیڅوک پرې نه پوهېږي په سانسوري نظامي او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاج ما د سانسوري نظامي مقرره ولیکله په وزارت یادیې کې مې دفاع وکړه د شورای وزیرانو نفاس چې سانسوري نظامي اوس هم څوک پرې نه پوهېږي هغه وخت هم پیسو نه پوهېږي دا زما ژوند دی چې زه دې ته مجبور یم چې هلته مودي د سانسوري نظامي وم او مجبور یم د هغې کې کار وکړم همداسې چې زه هر چېرته شوی یم ما هڅه کړې چې مثلا باستان شناسۍ کې ما خو د باستان شناسۍ پوهنځی نه دی لوستی که نه او مخکې به مطالعه هم نه لرله مګر زه ولې باستان شناس شوم خوشبختانه هغه دا دی چې ما په دې رشته کې ځان ورسو او په دې رشته کې رسېدل زما دا دی ځکه ما تجسس کړی دی ما ځان پکې رسولی دی نو دغه آیا ما په دې خپلو هڅو باندې د دې خپلو علاقمندۍ باندې د خپلو زحمتونو باندې د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مې نه دی ټول ورځ په کتاب لیکلو باندې اخته وم نو فکر کوم چې زما دغه نقیصه چې لږ شاندې را پشوې ده یوازې علت په همدې شکل باندې
استاد دغه وخت د ادبی ماحول پاړه کراته وای چې تاسو راغلی ځوان وای لیکل مو کول شاعری مو کوله چیرته وای څنګه لاړی لچا سره مناسب درلوده د غوندو پاړه کراته وای
زه عسكر ما او عسكر ته اجازه نه و چې په غوندو کې اشتراک وکړي ولو کې سیاسي نه وي هغه وخت چې زه عسكر ته پاره جزا دا وخت چې اشتراک وکړي 15 کال حبس ورکول کی ما دغه حبسونه په ځان باندې منلی میلان د دغه شینه نیمه ډاری دل نو ما غو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشایرو کې چې دا مشایره په خپل د پښتونستان مشایره به و په خپل په راډوي کې به ځای کې د وسنی تعمیر کې افغاني کې نه دلته به ځای لري دل ما په خپل اوت په ژوندۍ توګه باندې راکو نو بنا ان تاسو د سپینګرو ډیر قدره ومه نو بنا انا خلکو چې زنا زولم او چې دا خلک ګورم چې په سپینګرو توګه مې هیڅ په قصه کې نه دي کنه نو لکه متاثر کېږم من تاسو ما ارزدار چې مونږ ځانان چې دي هغه باید سپینګرو له قدر وکړي احترام یې وکړي ولو که اڅنګي مثلا که زمانه ارتو مخ کی زه په خوشحالي کوم چې هغه زمانه مخ کی ذکر وخت قضا ده مګر زه دې په خوا کې خدای څخه کوم زما احترام هو لري کنه
استاد کا اخر کې یو شعر راته وایي
دا شعر سلیم د شعر په اختفاء ده سلیم خو البته زموږ په خوره ډیر خوښي و شاعر و زل په خبرې کړه مال خوب راځي زل په خبرې کړه مال خوب راځي توری تیری کړه مال خوب راځي د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د وېسال شپې کړه مال خوب راځي د خوګیمینی په لولو لولو کې د خوګیمینی په لولو لولو کې تم لحظه کړه مال خوب راځي زوزانو ډډی سوري کړي راته زوزانو ډډی سوري کړي راته لیچی پستې کړه مال خوب راځي تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې پورا وعده کړه مال خوب راځي د پلوشو پغې کې وا می چوا د پلوشو پغې کې وا می چوا ویخیر وګ می کړه مال خوب راځي سبا ته تلونکې په اوږده سفرم سبا له تلونکې په اوږده سفرم لندې کیسې کړه مال خوب راځي لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی او تاتې دی وی کړه مال خوب راځي او تاتې دی وی کړه مال خوب راځي
ډیر مننه استاد
تاسو نه هم مننه
رادیو مجلاله ازادي رادیو څخه وري انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځانوژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوه کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا موبایل یو پختنه انجلی په پیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړو انجلی مخ ور واړو پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پنټ کتاب کې خود انجلی ته مخامخ پر څوکۍ کې ناست د ټلیفون سکرین ته وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی نجلۍ سرې سترګې ور واړولې غری واخیسته هو او ته نجلۍ په زوره سلګې وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل له ګرانښت دې خبر کړی نجلۍ په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لا نه یوازې کله کله یوه خبره راته وکي وخاندي مخ رانه واړوي استاد وویل نه ارزي هېرې که د نجلۍ سر وځړېد له وسه مې تېره ده له خوب خوراک درس کار او ژونده ایستلی یم ذهن مې نارامه دی شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم غلې شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم. استاد د میز پر سر د انجلۍ ایښی موبایل ور وښویاو. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د انجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کیږي، ته ژاړې، خدای خاندي. انجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل. استاد وویل، که ستا غونې درپسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. انجلۍ هماغسې حیرانې سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دی ډېر ځوروي؟ انجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ته ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر را پسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وی ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دی ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه، وی ازمایه، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پوری کړو د تل لپاره.
درویش کال مخکی، یعنی د 1320 مریز کال د غوایی یا سور میاشتې په اتمه نیټه، شاعر او لیکوال اسحاق ننګیال په پېښور کې د زړه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ارواښاد ننګیال د درویشتم تلین په مناسبت د هغه یو ښکلی او مشهور نظم در اورو. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږدا چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، او مخې سینو کې ګلالي بچي، سپین سره مخو کې زرکنی بچی، پام کوا ماشه تګوتی ما وروړه. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پریږدا چې دا شنو جلګو کې وځغلی، پیغلې د هوسیو د دامان په لور، واړوي پیکي د شنه اسمان په لور، وخاندي راتاوي شي مستي وکړي، ورغړي نخري وکړي خوښي وکړي، پام کوا ماشې ته ګوتې مه وروړه. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پریږدا د غنچو په لمن پریوځي، زموږ د کلي باغ کې د سپرلی بلبل، زموږ د خمارونو شرابي بلبل، پریږدا چې په سرو مخوکو وبولي، زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود، بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود، ځمکې ته د وریځو بارانو سرود، پام کوا پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، ګوره دا بې ژبې مرغان موله، نه چې کوم وړ بچی بې موره شي، ته هم ګوره پلار او بچی لرې، پیغله لور ښایسته زوی ګلالۍ لرې، درد لرې، ارزو لرې، زړګی لرې. نو ای ښکاري اشنا درته سلام کوم، پام کوه معاشې ته ګوتې مه ور وړه، پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوځي، لاړې شي، جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي، ښایسته شي، امیلونه شي، واخلي په وزرونو کې تنکي بچي، ومخي سینو کې ګلالي بچي، سپینې سرې مخو کې زرکني بچي. پام کوه معاشې ته ګوتې مه ور وړه. رنو اوریدونکو د دیونی ازادي راډیو مجله په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا خو وخت ولرئ.
Possessors of atomic power, this world is our shared village. Don't bring violence to it. Why break the silence in it? Please don't break the silence in it. Please don't break the silence in it.
Takhpal harasa dahas pakhate ژوندل څنګه نا سزا باور کوي د نبی ژوند د نبی فکر پټا د غلامۍ تصور مزنګوي مونږ خو بنو ل تصویر جوړو زمون د لاس قلم مغر زوي زمون په کلی کې شرم جوړوي زمون په کلی کې شرم جوړوي زمون په کلی
For your own greed and lust, don't punish innocent lives, children, mothers and wives. Don't give slavery to our liberal thoughts, withdrawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands?
رنگو نور تکلا گانو دنیا لگی لگی فضا کے مبدل وئی داد گلو نو ماشو مانو زانگو دا
سرو بادونو پډیر ماوت روي دا تنا سنو ادا گانو نړي د بدرنګي پتړو ما خړوي زمون پکلي کې شرم جوړوي 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 زمون پکلي کې شرم جوړوي
Don't pollute our colorful and beautiful world. We're filling the cradles of beautiful and innocent children with your explosives. This beautiful and stylish world of ours needs not to be stained by your filth. Needs not to be stained by your filth.